په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوې بلې خبری مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. او ریچې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر برهان الدین رباني نن استعفا وکړه. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ یو ځل بیا د افغانستان د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ. د افغانستان د حکومتي و سرچینه بیا وایي د پیکینګ بین الافغاني خبرو ته پلاوی نه استوي. مخله دې چې د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واوري. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په خبرونو سره پیلو. خو یوه تصحیح ضروري بولم. برهان الدین رباني د خدای وبخي صلاح الدین رباني چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیرو نن استعفا وکړه. پرې بظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین رباني له خپلې دندې استعفا کړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان د اندغوري ولسوالۍ په بشپړ توګه له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې. او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په یو نایلند سوي سفر له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته رسېدلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین رباني له خپلې دندې استعفا کړې. نوموړي په خپل استعفا لیک کې ویلي چې د حکومت لپاره تر اوسه د ولسمشري مړې له کارونو سره موافق نه و چې له کبله یې په تنګ راغلی او اوس یې استعفا ورکړه. درې کاله وړاندې ولسي جرګې له ښاغلي رباني څخه د اعتماد رایه اخیستې وه، خو نوموړی تر اوسه پر خپله دنده د سرپرست په توګه پاتې و. ارګ له تر اوسه په رسمي ډول د رباني د استعفا په اړه څه نه دي ویلي. صلاح الدین رباني د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تر څنګ د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند مشر هم دی. هغه ګوند چې د افغانستان د ولسمشري په ترسره شوو انتخاباتو کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ملاتړ کړی دی. په دې اړه جزئیات وروسته په خبرونه کې راځي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته تللی. د ناتو دفاع وزیران د لړم په دوهم او دریم نیټه په بروکسل کې غونډه لري چې په دوهم او وروستۍ ورځ یعنې د جمعې په ورځ به د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی خالد به د دې غونډې په څنډو کې د بېلابېلو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره جلا وګوري. ناتو تر دې وړاندې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو پرمختګونه او لاسته راوړنې ستایلي دي او له افغان ځواکونو سره پر همکارۍ ټینګار کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان دند غوري ولسوالۍ په بشپړ توګه له طالبانو تصفیه کړه. د دې وزارت ویان روح الله احمدزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د فوی او امنیتی ځواکونو د دندغوري سیمه په بشپړ توګه د دښمن لښونه پاکه کړې ده او اوس مال په دند شاهبودین او کلګي سیمو کې جدي عملیات څنګه روان دي او دولتي ځواکونه هلته په کاملا پرمختګ حالت کې دي. د دند شاهبودین ډیری سیمې د طالبانو لښتون پاکې شوې دي، خو ځینې سیمې پاتې دي چې هلته زموږ تمرکز دی ور باندې.
د شغلی احمدزی خبره په یادو عملیاتو کې د لوړپوړو قماندانانو په ګډون لسګونه طالبان وژل شوی او وسله مهمات د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دي. نو موري زیاتوي چې د تیر شپې په عملیاتو کې په بغلان کې د طالبانو د اوښ او زکات مسول په ګډون تر اویا ډیر طالبان نیول شوی هم دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د دفاع وزارت ویان زیاته کړی چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو او ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د بغلان په دند غوري دند شهابودین او کلګي ولسوالیو کې لتیرونی رئیس عملیات پیل شوی دي. د دفاع وزارت چارواکي وایي د عملیات په ل طالبانو څخه د بغلان تر بشپړې تصفیه پورې دوام وکړي. د افغانستان د ولسمشر دی و فرمان پر اساس لسکونه بندیان د بلخ له مرکزی محبسه خوش سول. د بلخ د ترنوالی مشر صفی الله پوپل نن ازادي راډیو ته وویل چې په خوش سوي بندیانو کې یو اتیا نارینه او دولس شزي شامل دي. د بندیان د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزه په مناسبت خوش سوي دي. شغلی پوپل وایي د ولسمشر د همدې فرمان لمخي د یو لس نور زندانیانو د حبس په موده کې د پنځو کلونو لپاره کمواله راغلي دي. د فرمان دویني میاشتې وړاندې ورکړل شوی و او عملي سو. زموږ اخلاص د رادیو ری د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په یو نایلان سوي سفر نن عراق ته رسیدلی دی. دا سفر داسې مهال سوي چې امریکا د سوریه له شمال ختیځ څخه خپل سرتیری د عراق له لارې باسي. د عراق دفاع وزیر نجاح الشمري له مارک اسپر سره تر لیدو وروسته اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي هغه امریکایي سرتیری چې له سوریه وزي د څلور اونیو لپاره په عراق کې پاتې دی سي. المشري وویل امریکایي ځواکونه به د عراق تر ترانزیت وروسته کویت، قطر او یا امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ سي. تر دې وړاندې د عراق پوځ ویلي و چې د امریکایي سرتیری په عراق کې د تمکیدو اجازه نه لري. د امریکا دفاع وزیر د اکتوبر پر 22مه په سعودي عربستان کې ویلي و چې امریکایي سرتیری به متحده ایالاتو ته تر تلو د مخه په موقتی ډول په عراق کې تم سي. د روسیې ولسمشر ویلي چې هیواد یې په پام کې لري په راتلونکو 5 کلونو کې له افریقا سره سوداګري لږ تر لږه 2 برابره ډېره کړي. ولادیمیر پوتین نن چهارشنبه د روسیې په سوچي ښار کې د افریقایي مشرانو په غونډه کې دا خبره وکړه. ولسمشر پوتین په پرانستونکو وینا کې افریقایي مشرانو ته وویل چې د مسکو او افریقا ترمنځ د سوداګرۍ اوسنۍ سطح کافي نه ده. د ولسمشر پوتین په خبره روسیه اوسمهال افریقا ته د 15 میلیارد ډالر په ارزښت خوراکي مواد صادروي او د وسلو د صادراتو سطح یې 15 میلیارد ډالر وشو. خود پوتین په خبره تراتلونکو 5 کلونو پورې باید وتوانیږي چې د سوداګرۍ د سطح 2 برابره سي. د دور ځنې غونډه نن داسې مهال پیل شوه چې مسکو په افریقا کې د نفوذ د ډېرېدو هڅه کوي. او د برېټانیا پولیسو 9 مړي په یو موټر کې موندلې دي. د برېټانیا پولیسو نن سهار د مرکزي لندن په 2 کیلومتره کې په یو صنعتي سیمه کې باربري موټر کشف کړ. د موټر چلوونکي د شمالي ایرلند یو 15 کلن معرفي سوی دی او د ډلیز وژنې په تور په توقیف کې دی. داسې ښکاري چې قربانیان د بلغاریا او کډوال دي. د خبرونو
خبر نمو له ازادي رادیو او اوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی نن استعفا وکړه. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ یو ځل بیا د افغانستان د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ.
Transparency and predictability related to when it comes to elections are extremely important.
د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې د خبرو لپاره د وسره باید شخړې کمې او اور بند وشي.
د افغانستان د دولت غوښتنه ممداده چې مخکې له دې چې دا پروسه شروع شي باید د تاوتریخوالي کم شي او اور بند وشي.
د افغانستان حکومت یو سرچینه وایي د پیکینګ بین الافغاني خبرو ته پلاوی ناستوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ترکیه وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د عملیاتو له اوسنۍ ساحې څخه د باندې د کورد ملیشو پر ضد د عملیاتو د پیلولو اړتیا نشته. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 1.5 په صاف او وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه لومړی موضوع مو د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی د استعفا په اړه ده. صلاح الدین ربانی چې له 5 کلونو رئیس د شاوخوا 5 کلونو رئیس د بهرنیو چارو د وزارت دنده مخته وړله نن خپل استعفا په خپل فیسبوک پاڼه کې اعلان کړی. د استعفا ځینې دلایل هم یاد کړی دی. د کابل د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس سره د ټلیفون له استډیو وصل دی. پردیس، د صلاح الدین ربانی د استعفا په اړه جمهوری ریاست کوم اکسل عمل سرګن کړی؟
مننه نوری صاحب. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر څنګه چې تاسو ورته یادوري وکړه نن ناوخت له خپل دندې استعفا وکړه. هغه بل په هغه په خپل استعفا لیک ویلي چې په ملي او حکومت کې کاری فضا مطلوبه نه ده. ښاغلی ربانی د استعفا متن په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی دی او په هغه کې ویلي چې نوموړي ولسمشر محمد اشرف غنی ته په خطاب کې ویلي چې په تیرو 5 کلونو کې د موازي جوړښتونو رامنځته کېدو د هغه بنسټونو د څنګ ته کېدو شاهد و چې د په خبره په ټوله نړۍ کې د نظامونو ستنې پیژندل کېږي. هغه له کوم شخص چا یاد نه ده کړی خو زیاته کړې ده چې د دولت له جوړښتونو سره د یوې شخصي انجو په توګه سلیقوي چلند کېده او په آګاهانه ډول یا ناپوهۍ سره د دولت کلیت تخریبی ده. خاغل ربانی په خپل استفالی کې نیوکه کړی ده چې د صلاح الدین د په بخښنه سره د اصلاحاتو تر شعار تر سوری او لاندې داسې مغرض چلند کړي چې په ټولنه کې د تبعیض او تعصب دودونکو بنسټیز تخریبونکو عمل تر سترګو کېدل. هغه د خپل کار دوام مناسب نه دی بللی. ویلي دي چې له بهرنیو چارو وزارت نه تر استعفا وروسته به خپل فعالیتونه له سیاسي لارو تعقیب کړي. خو د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایار وایي که د ښاغلي رباني لخوا په استعفا کې ذکر شوي موارد سم وي نو باید نوموړي پخوا استعفا کړي وای. هغه وایي لبا د مرغه هغه موارد چې ښاغلي رباني په خپل استعفا لیک کې ویلي دي قسم وي نو نوموړي باید څو کاله وړاندې استعفا کړي وای. زه فکر کوم چې دا ټول بهانې دي. خغل ربانی د جمعیت اسلامي ګوند رئیس هم دی او د ملي والی حکومت د جریر عبد الله عبد الله له خوا د بهرنی چارو وزیر په توګه معرفي شوی وو. لو ولسمشر غنی سره د خغل ربانی اړیکې له ډیری مودې راهیسې ترنګلې وي او د دوه اونۍ وړاندې د ولسمشر له خوا د بهرنی چارو وزارت وین صبغۃ الله احمدی ګوخه کولو سره د هغوی اړیکې لا ترنګل شوې. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست د ویاندویانو د درې وړو ویاندویانو نظریات راواخلو. خو له ډیرو هڅو سره سره په دې ونه توانېدو. بلې نورې سپ
بلې پردې سب هم دغه پوښتنه مو وکړه چې آیا د جمهوری ریاست روس عکس العمل څرګند کړی که نه دی کړی. ولسمشر هم جاپان کې دی. د جاپان د نوي امپراتور د تخت او د تاج د ایښودلو په مراسمو کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته تللی دی. خو تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو وویل موږ ډېره هڅه وکړه چې جمهوري ریاست نظر واخلو چې دغه استعفا لیک چې ښاغلي رباني په خپل فیسبوک پاڼه کې ایښی دی جمهوری ریاست هم استولای کنه او جمهور رئیس چې د جاپان په سفر بوخت د ښاغلي رباني استعفا منل کنه. په دې اړه بیا هم نن هڅه کوو چې د جمهوری ریاست عکس العمل راواخلو. خو زو بروکسل ته د بلجیم پلازمینې ته چې سبا د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې کوربه د افغانستان هم د دغو وزیرانو د غونډې د اجنډا یوه مهمه موضوع ده. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن په یوه خبري غونډه کې د افغانستان پر انتخاباتو د سولې پر هڅو او د داعش د خطرونو په باب یو لړ څرګندونې وکړې. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي بروکسل کې دی. همدا شېبه له بروکسل را سره د ټلیفون پلیک وصل ده. صدیق صاحب خبرونه تخره خلاص
ګره مننه نور صاحب.
د افغانستان انتخابات په دې ورځو کې د بحث یو مهمه موضوع ده. د ناتو سرمنشیان ستولتنبرګ په دې اړه مشخص وویل.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر شفافیت تاکید وکړ او د ټاکنیز شفافیت او اعتبار د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره ډېرې مهمې وبللې. ستولتنبرګ ازادي راډیو ته د میزان شپږمې نیټې د انتخاباتو په ارتباط وویل چې ټول لوري باید له حوصلې کار واخلي او پرېږدي چې انتخاباتي بنسټونه خپل کار ترسره کړي او نتیجه اعلان کړي.
Of course, transparency and predictability related to when it comes to elections are
د ستولتنبرګ وی البته چې د انتخاباتو شفافیت او اعتبار ډیر مهم دی ځکه موږ آزاد او عادلانه انتخاباتو ته اړتیا لرو. غواړم د افغانستان امنیتي ځواکونه وستایم چې د انتخاباتو امنیت خوندي او همې په دې هیواد کې د انتخاباتو ترسره کول ممکن کړل. فکر کوم چې اوس مهم پیغام دا دی چې ټول اړخونه باید له زغمه کار واخلي او آرام اوسي او پرېږدي چې انتخاباتي بنسټونه خپل کار پای ته ورسوي تر څو وکولی شو چې د انتخاباتو نتیجه ترلاسه کړو او وروسته د انتخاباتو بهیر په ښه ډول او درس پای ته ورسو.
ویل اورګنایزد اند ګډ وای.
نو ریسب لکه څنګه چې پویګو د افغانستان د ولسمشري زو ټاکنو د محل ویش لمخې په پام کې واچې د ټاکنو پایلې د میزان په نو ویشتما اعلان شي. خو د هغه تل عمل چې تخنیکی ستونزې وي یادېږي د پایلو اعلان تر نامعلومې نیټې ځندېدلې دی. بلې نو ریسب
بله صدیق صاحب، د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکو نن وویل د بایومتریک د ټولو دستګاو اطلاعات مرکزي سرور ته لیږدول شوي او د دغه اطلاعاتو له مخې څه باندې 1,900,000 د بایومتریک له اطلاعاتو سره سمې رایې ثبت شوي دي. د انتخاباتو بهیر روان دی، خو لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه لومړنۍ پایلې ځنډیدلې او دا هم نه ده معلومه چې لومړنۍ پایلې به کله اعلانېږي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ دغه راست د افغانستان پر نورو موضوعاتو هم نن رڼا واچوله، یو لړ څرګندونې وکړې د افغانستان د سولې د ټکنۍ بهیر او دغه راز د امنیت او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه. سلطانبرګ څه وویل؟
هغه وویل چې ناټو د سولې خبرو لبیا پیل کېدو ملاتړ کوي. سلطانبرګ پر طالبانو غږ وکړ چې واقعی اراده ښکارا کړی. طالبانو ته د ستولتنبرګ پیغام واضح و، نولی صاحب چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای، باید د خبرو میز ته راشي. خو لکه څنګه چې پوهیږو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له هر ډول مخامخ خبرو ډډه کړې ده. د ناتو عمومي منشي موویل چې په افغانستان کې د ناتو حضور ډیر مهم دی تر څو هلته سولې ته زمینه برابره شي. ستولتنبرګ همداراز د داعش په اړه وویل چې په افغانستان کې د داعش د اسلامي خلافت د تاسیس مخه به ونیسي. داعش تر ډیره د افغانستان په ختیځو سیمو کې فعال دی او په پلازمینه کابل کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. په افغانستان کې د ناټو د غوښت ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیران به د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. نوړي صاحب او د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد په دغه هیواد کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قوماندان جنرال سکاټ میلر او په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی نیکولاس کې هم په دغه ناسته کې ګډون وکړي.
بله مصطفی صدیقی، له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبريال مصطفی صدیقی له بروکسل سره وصلو، هغه ځای چې د افغانستان موضوع د ناتو او د غرض په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د سبنۍ غونډې د اجنډا مهمه موضوع ده. سبا د افغانستان پر موضوع دغه وزیران خبري کوي. په افغانستان کې د انتخاباتو موضوع په وروستیو که دیره گرمه ده، د انتخاباتو شفافیت او د غرض د سولی، د سولی د تکنی و حسو، د البته د سولی د خبرو د بیا پیلی دو لپاره پدی ورستیو که مختلف لورو دیری حس پیل شوی تاکل شوی چه د راتلون که دوشن بیا و سیشن بی پورزو پیکینگ د بین الافغانی خبرو کوربوی او موسکو هم د جمعه پورز د څو ارخیزو غونډې د افغانستان د سولې په تړاو. د پیکینګ غونډې ته طالبان ویلي چې پلاوی ورستوي، خو د افغانستان د حکومت یوې سرچینې وویل چې د افغانستان پلاوی به پیکینګ ته لاړ نه شي. ورسته په دې اړه راپور لرو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د سولې په اړه د چین په پلازمینه پیکینګ کې جوړیدونکو غونډه کې باید د افغانستان د حکومت پلاوی ګډون وکړي. دا خبره د یوې حکومتي سرچینې د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط نن ازادي راډیو ته وکړه. له بلې خوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت که څه هم په غونډه کې د افغان پلاوی د ګډون او نه ګډون په اړه څه نه وایي، خو وایي چې د سولې د راتلونکو کو خبرو لپاره یا د سولې د راتلونکي بهیر د چټکېدو لپاره د هر هغه هیواد چې په دې برخه کې هڅه کوي ملاتړ کوي. امید زهیر ملنور جزئیات اوروي.
چین له افغان حکومت او طالبان غوښتي چې په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې غونډه کې ګډون وکړي. طالبانو دا بلنه منلې، خو د حکومت دننه یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یو نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د غونډه کې د افغانستان حکومت استازي ګډون نه کوي. بل ورته بیا د سولې په چارو کې د دولت وزارت پیکینګ کې د سولې په اړه غونډه کې د دولتي استازو د ګډون او نه ګډون په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د سولې په اړه د هر هیواد له هلو ځلو ملاتړ کوي. د دې وزارت وایانده ناجیه انوري:
موږ د سولې په برخه کې د ټولو هیوادونو له هڅو ملاتړ کوو او ورته خوښ یو، خو زموږ ټینګار په دې دی چې د سولې ټول بهیر مالکیت دی د افغان حکومت په مالکیت وي.
اسوسییټډ پریس اژانس په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین له قوله لیکلي دا غونډه به د راتلونکې اونۍ د دوشنبې او سه شنبې په ورځو شي چې دوی به هم پکې برخه واخلي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو له سیاسي مرستیال او د قطر دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره لیدلي او په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په تړاو جوړیدونکي بین الافغاني کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. خغلی شاهین زیاتوي د پیکینګ ناسته په مسکو او دوحه کې د تیرو بین الافغاني ناستو لړۍ ده او په کې ټول ګډونوال په شخصي توګه ګډون کوي او د افغانستان د مسالې د حل لارو چارو په اړه خپل شخصي نظر وړاندې کوي. د مسکو او دوحې په ناستو کې هم افغان حکومت رسمن ګډون نه وکړي، خو د دوحې په غونډه کې ځینې دولتي چارواکو د سیاسيونو په توګه برخه اخیستې وه. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی یو له هغه کسانو دی چې د غونډه کې ګډون کوي. خغلی کرزی ته یو نږدې کس شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل تر اوسه حامد کرزی په دې اړه رسمن د ګډون بلنه نه ده ترلاسه کړې. بلور ته بیا یو شمیر شنون کې وایي د غونډه کې د افغان حکومت رسمي ګډون مهم دی. سیاسي شنون کې لطیف نظری ازادي راډیو ته وویل که حکومت د غونډه کې ګډون ونه کړي یو لوی چانس بل لاسه ورکړي. د وای د افغانستان د حکومت ته ګډون په دې غونډه کې بدی معنی ده چې یو لوی فرصت لاسه ورکوي او د بې باورۍ فضا جوړوي. چین کې د افغان حکومت د سولې په اړه داسې محل غونډه جوړیږي چې تمه ده د پنځشنبې په ورځ د روسیې، امریکا، چین او پاکستان استازي په مسکو کې سره د افغانستان د شخړې د حل لپاره بیا ځلې کیني. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دا غونډه د هیوادونو ترمنځ ده او په دوی پورې اړه لري، خو دوی له هر هغه ګام ملاتړ کوي چې له مخې په افغانستان کې ثبات ته لار هوار شي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم د سولې په موضوع کې تم کې د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې د خبرو لپاره له دو سره باید شخړې کمې او اور بند وشي. د خبره د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته د هغې اعلامیې په عکس العمل کې وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او پنځو اروپایي هیوادونو لخوا خپره شوې او پکې د سولې د خبرو د پیلېدو په جریان کې د جګړې لښکې لخوا غوښتنه شوې چې لومړی دې شخړې کمې کړي او اور بندې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره نه پړاو خبرې ترسره کړي، بیا د سولې د هڅو په ترڅ کې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته سفر کړی. ښاغلی خلیلزاد د اروپایي ټولنې له مشرانو سره په خبرو کې پر همدې موضوع ټینګار کړی. ټاکل شوی چې خلیلزاد په موسکو کې هم د افغانستان د سولې په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. نور حال د ناجیه صفی پر راپور کې اوري.
د اروپایي ټولنې استازیو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو وغوښتل چې د سولې لپاره د یو مناسب چاپیریال رامنځته کولو په هدف د تاوتریخوالي او د ملکیانو د تلفاتو د راکمولو لپاره فوري اقدامات وکړي. د اروپایي ټولنې د خبرپاڼي پر بنسټ په دغه لیدنه کې ویل شوی چې بنسټیزه سوله یوازې د یوې سیاسي هوکړې په نتیجه کې ترلاسه کیدی شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجیه انوري د اروپایي ټولنې او امریکا له دې غوښتنې د هرکلی په ترڅ کې وایي د سولې د خبرو لپاره د افغان دولت شرط هم د تاوتریخوالي ختمول او اوربندۍ.
سولې په پروسه کې د افغانستان د دولت غوښتنه هم ده چې مخکې له دې چې دا پروسه شروع شي باید دا تاوتریخوالی کم شي او اوربند وشي. د دې لپاره چې که اوربند نه وي نو دا پروسه چې مخکې هم موږ بوزو بیا په هغه کې مشکلات حتما پیښیږي. دا زموږ خاصه او دا زموږ پیشتر.
طالبانو تازه د دغې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې تل ویلي تر کومه چې په افغانستان کې بهرني سرتیري میشت وي اوربند به ونه کړي. د اروپایي ټولنې په خبرپاڼه کې دغه شان ټینګار شوی چې د سولې په برخه کې هر ډول هوکړه باید په افغانستان کې د ښځو، ځوانانو او اقلیتونو په شمول د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او د افغانانو دې جدي غوښتنې ته چې د اتلسو کلونو لسته راوړنې باید خوندي شي هم پام وشي. په خبرپاڼه کې دغه شان له افغان حکومت څخه غوښتل شوی چې طالبانو سره د رسمي مذاکراتو لپاره یو ټول منلی او ملي پلاوی جوړ کړي. ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې د بهیر په اړه بروکسل، پاریس او مسکو ته د خپلو سفرونو تازه لړۍ د دوشنبې په ورځ پیل کړه. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د افغان جګړې نړیوالو اړخونو ته په پام سره وایي د خلیلزاد د دې سفرونو هدف د افغان سولې په اړه د بېلابېلو هیوادونو لیدلورو راټولول دي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه احمد سیدی وای طالبانو سره د سولې په اړه پریکړه به امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته پریکړه وشي.
هدف دا نه ده چې نتیجه یې نه وي، طالبانو سره فیصله سي او قرارداد هم ده، چون امریکایان انتخابات مخکې لري. دغه مذاکرات تر انتخابات ریاست جمهوری امریکا پورې ادامه پیدا کوي، اما کوم نتیجه قاطع نه مذاکره نه فیصله کیږي. د امریکا د انتخابات وروسته چې هر څوک رئیس جمهور شو، وروسته تصمیم نیول کیږي چې د طالبانو په باره کې، د افغانستان په باره کې
د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 سپتمبر میاشت کې د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو لخوا تر هغې حملې وروسته چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان پکې وژل شول، طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. مخکې تر دې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ نه پړاو خبرې وشوې او دواړه لوري د سولې یوې هوکړې ته نږدې شوي وو.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلیت آمدن کل تنظیمای زور از جبیش
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مکنن؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
سبا د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام کې به هم د سولې موضوع څېړو، خو به هم د افغانستان د انتخاباتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع ته مخه کوو. د تلې د شپږمې د انتخاباتو د معتبرو او بایومتریک له اطلاعاتو سره سم د سمو رایو شمېر څه کم 2 میلیونه ته راکم شوی دی. تفصیل د خان محمد سیم راپور کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای شمیرلو او راټولولو د سلری شو رزینی کار وروسته خپل وروسته راپور د چهارشنبه په ورځ له رسنیو سره شریک کړ. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي د لاسي اطلاعاتو او ډیجیټلي اطلاعاتو د مرکزونو د برخې کارونه پای ته رسیدلي او له دې وروسته د رایو د چاڼ بهیر پیلیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي رحیمه ظریفی وایي د بایومیتریک د اطلاعاتو د رایو شمیر 1,09,023 ته رسیدلی ده.
اطلاعات بایومیتریکی تمام دیوایس ها به سرور انتقال پیدا کرده؟
د بایومیتریکو اطلاعاتو ټول ډیوایسونه سرور ته لیږدېدلي چې د بایومیتریکو اطلاعاتو شمیر 1,09,023 ته رسیږي چې دا وروستی شمیر دی.
میرمن ظریفی وایي د رای ورکوونکو د بایومیتریک اطلاعاتو د دستګاوو او د حافظې د ورکو شوو کارتونو په برخلیک بحثونه روان دي. د وویل په دې اړه به وروستی تصمیم د چهارشنبې د ورځې تر پای پورې له رسنیو او د افغانستان له خلکو سره شریک شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د میزان د شپږمې د ولسمشریزو انتخاباتو د نتایجو د اعلان د نیټې په اړه بحثونه روان دي او د چهارشنبې د ورځې تر پای پورې به د دغو خبرو پریکړه اعلان شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
او سمې ونړي وانه موضوع ترکیه وای د سوریه په شمال ختیس کې د عملیاتو له وسنې ساحې د باندې د کورت ملیشو پر ضد د عملیاتو اړتیا نشته. جزئیات ملالی بشیر اوروي.
پرون د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیه په ساحلي شهر سوچي کې شپږ ساعته غونډه وکړه. په دې دوه اړخیزه غونډه کې موافقه وسوه چې د سوریه په شمال ختیځ کې ګډې ګزمې وسي او کورد جنګیالیو ته یې بیا نوی ضرب العجل ټاکلی چې ټول دې له سیمې ووځي. دواړو مشرانو وویل چې یو نوی 1.5 ساعته اوربان به له سې شنبې پیل سي چې پر مهال به یې باید کورد ځواکونه د ترکیه او سوریه سره له حایلې سیمې ووځي. د اوربان په خبرو کې د هغې سیمې په اړه بحث وسو چې له 5 کلونو راهیسې کردانو د امریکایي ځواکونو په ملاتړ له داعش سختریزې ډلې څخه نیولي وې او په دې جګړه کې زرګونو کردان ووژل سول. امریکا تمه لري چې ترکیه او کورد ځواکونه به د سوریې په شمال کې د داعش ډلې هر ډول فعالیت ځپي. دا خبره سوریې ته د امریکا ځانګړي استازي جیمس جیفري د امریکا د سنا د بهرنیو چارو کمیټې ته پرون د سه شنبې په ورځ وکړه. ده وویل که کردان او ترکیه له یو بل سره مخامخ کېدو ته ونه اړ ایستل سي موږ پر دوی تکیه کولای سو چې د داعش پر ضد به جنګیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تایید کړه چې ترکیه او روسي ځواکونو په سوریه کې پر حایل سیمه کې غزمې پیل کړي دي. یو کورد چارواکي تایید کړه چې ملیشو یې د امریکا په منځګړیتوب له توافق سره سم دا سیمه پرې ایښې ده. سوریه د ترکیه عملیات غندلې دي او وړاندیز یې کړی چې له کورد ځواکونو سره متحد کېدای سي. په داسې حال کې چې امریکا د عراق له لارې د سوریې له شمال لویدیځ څخه خپل ځواکونه باسي، د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په یوه نه اعلان کړي سفر بغداد ته تللی دی. نن له اسپر سره تر لیدو وروسته د عراق صدر اعظم نجاح الشماری اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه له سوریې عراق ته وځي او د څلور اونیو دننه به خپل هیواد ته ستانه سي. شماری وویل چې امریکایي ځواکونه به له عراقه د کویت یا قطر پر لور ځي او بیا وروسته د امریکا پر لور. اسپر په داسې حال کې عراق ته تللی چې د دې هیواد پوځ مخکې ویلي و چې امریکایي ځواکونه اجازه نه لري په عراق کې پاتې سي. اسپر د اکتوبر په 28مه نیټه په سعودي عربستان کې ویلي و چې امریکا ته تر ستنېدو مخکې به د دې هیواد ځواکونه په عراق کې په موقتي توګه پاتې سي. امریکا په عراق کې شاوخوا 15,200 ځواکونه لري چې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف برخه دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه میاشت پریکړه وکړه چې د سوریې له شمال لویدیځ څخه به خپل 10,000 سرتیری باسي. خود
د سوریې له شمالي برخې څخه زر